نوې لار
دا نوې لار خبرونه درنو مینوالو سلام وړم ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او دلته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له نورو چارواکو سره لیدلې دي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ مهم او اساسي باس د اقتصادي پروژو دی. د ټاپي پروژه چې ترکمنستان وایي په خپله خاوره کې بشپړه کړې او $1 میلیارد پرې لګولي، ټاکل شوی چې د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته ولېږدول شي. ترکمنستان وایي چې دوی تیار دي چې په افغانستان کې دا کار پیل کړي او دلته به پر دې پروژه شاوخوا $1 میلیارد لګښت راځي. ویل کېږي چې دا پروژه به 12,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او د دې تر څنګ به په کلني ډول افغانستان ته شاوخوا $1,500 میلیونه عاید ورکړي. دا دې تر څنګ طالبان وایي د سیمې له نورو هیوادونو سره هم پر اقتصادي او ګڼو نورو مسایلو خبرې کړي او پر پروژو کار روان دی. د لومړي ځل لپاره د طالبان په واکمنۍ کې یوه چارټر الوتکه چې پکې جلغوزي و سینکیانګ ته ولاړه او ویل شوي چې طالبان او چینایان په دې کار کوي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتې کړي او ان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل کومه پټلۍ چې د هغه بیرته فعاله کړي. د دې تر څنګ طالبانو د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره هم په دوحه کې ناستې درلودې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هلته د شاوخوا 14 هیوادونو له سفیرانو سره وکتل او له هغوی وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي، افغانستان په رسمیت وپیژني او دغه راز پر طالبانو باور وکړي. د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې د افغانستان په تړاو سیمه ییز کنفرانسونه ویل کېږي چې غځېږي به په روسیه کې کنفرانس وروسته په تهران کې کنفرانس وشو. په دغو کنفرانسونو کې دوه اساسي اړخونه دي. لومړی دا چې دغه سیمه ییز هیوادونه طالبانو ته ځینې توصیې لري یا طالبان ته ځینې وړاندیزونه لري چې په هغو کې ویل کېږي چې طالبان باید هم شموله حکومت جوړ کړي، طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د تعلیم او کار اجازه ورکړي او د دې تر څنګ په افغانستان کې د 13 کلونو لاسته راوړنو ته هم پام وکړي او یو مخې له منځه یونسي. له بل اړخه دغه هیوادونه نړۍ ته هم پیغام لري چې طالبان باید منزوي نه شي، افغانستان باید منزوي نه شي، د افغانستان بندې شوې پیسې باید بیرته پرانیستل شي او دغه راز هڅه باید وشي چې له افغانستان سره له نږدې کار وشي او یو ځل بیا افغانستان هغو کلونو ته ور ونه ګرځي چې 40 کاله وړاندې ورګرځېدلی و او هلته پکې طالبان واکمن و او ان د نورو هیوادونو څخه وسلوال راتلل او دلته یې اړیکې جوړولې، دلته په ډلو ټپلو کې ځای پر ځای شي او له افغانستانه بیا نړۍ ته ګواښ پېښ کړ. په نننۍ خپرونه کې موږ د طالبانو په دغه بهرني سیاست او د سیمې د هیوادونو پر چلند خبرې کوو. په دې بس کې راسره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ثناءالله مخلص او دغه راز لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی قاضي نجیب الله جامع. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایي. ستړي مشئ، په خیر راغلی مخلص صاحب. تاسو ته ښه، په طالبانو دا نیوکه کده چې ادارې غیر فعاله کړي، اکثریت ادارې تقریبا غیر فعاله دي، بهرنیو چارو وزارت تر تفاعل معلومیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخ وحیدی صاحب، تاسو ته جامع صاحب، تاسو ته استاد راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام، مینه، ادب او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
له یو غټ تحول او انقلاب څخه راورسته د افغانستان د خلکو امیدونه، هیلې تر تیر حکومت و دیني حکومت ته خورا ډېرې وې او لا هم سته. خلک وایي چې که په تیر حکومت کې فساد و غلا و رشوت و خیانت و هلته هغه نادودې وې چې هغه نه په خدای روای و نه په رسول روای و، نو په موجوده نوي حکومت کې چې ورته د اسلامي نظام خطاب هم کیږي، په دغه کې باید نه غلایي، نه رشوتي، نه فسادي، نه خیانتي، نه وژلي او نه بېعزته کولي، دا مسایل باید موجود نه وي. دا هیلې موجودې وې او لا هم څه ناڅه دا هیلې پر ځای باندې پاته دي. په کور دننه باندې طالبانو ته هم ډېر کار پاته دي، ډېر کارخانګي ورته پاته دي چې هغه کارونه باید وکړي، هغه کارونه متاسفانه چې نه دي کړي. د دې سره په څنګ کې د بهرنیو چارو وزارت چې دی ښه دی، بد نه دی، فعالیت کوي، ځي تګ راتګ کوي، د سیمو د نړۍ له هیوادونو سره کښېني، هغوی کله دعوتې کله دوی ورځي، هلته خبرې ورسره کوي، مجلسونه ورسره کوي. خو په کور دننه چې کوم کارونه ضرور دي هغه باید ورسره اوسي. د هغه سره په څنګ کې بیا بهرني ډیپلوماسي د سکا چې ورسره دغه رقم ته فعال واوسیږي، نو بیا به تر ډېر
مسئله. بهرنیو چارو وزیر او وزارت فعال دي خو د دوی د کار بریا په داخلي سیاست پورې تړلې چې په داخل کې سم روان وي یا ښه روان وي دوی به ډېر بریالي وي.
بالکل. و نو اوس که یوازې بهرنۍ سیاست چې د بهرنیو چارو وزیر دې فعال واوسي، ځغاستې دې وکړي، اما خلک په کور دننه باندې کارخانګي ته لاس ونیسي، په کور دننه ستونزې او مشکلات موجود دي، نو دا یوازې نه چې د افغانستان حکومت خل نوره نړۍ په دنیا په رسمیت باندې نه پیژني، بلکې انتقادونه ورباندې ډېرېږي، لاسوهنې پکښې ډېرېږي، بدبختي پکښې راپورته کېږي. خپله په کور دننه افغانستان خلک له یو ډېر سخت اقتصادي بحران سره اوس عملا مخامخ دي، چې هغوی خپله پر حکومت باندې انتقادونه کوي. هغه وایي چې که تا دا شل کلونه پر تېر حکومت باندې انتقاد کوي چې دا غیر اسلامي دي، فساد یې پکښې، خیانت یې پکښې کې، نو اوس خو ستا په حکومت کې باید دغه شان موجود نه وي. ستا حکومت باید تر هغه حکومت ښه واوسېږي چې موږ خوشحاله واوسېږو، شکرګزار واوسېږو، او که په دغه حکومت کې خلکو ته عدالت تامین نه سي، خلکو ته حق ورنه رسېږي، اقتصادي بحران ختم نه سي، له نړۍ سره، له سیمې، له هېوادونو سره هغه مشترکات چې د افغانستان د خلکو ضرورتونه دي هغو ته رسیدګي ونه سي، نو بیا خو دلته په کور دننه باندې خپل پر حکومت باندې بې باوري زیاتېږي.
که یو بحث وکړو مثلا له متقي صاحب سره په اړه بهرنۍ لیدنه کې، یا خصوصا چې دی سفر کوي، یا د بهرنیانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې ښځو ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي، خو لا هم ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. فکر کوئ چې که په کور دننه یعنی ښوونځي پرانستل شي، پوهنتونونه پرانستل شي، نو بیا به متقي صاحب بهرنیانو ته ووایي چې دغه دي موږ دا کار کړی، راځئ بل ګام اخلو.
ډېره لا ډېره معقوله خبره مو وکړل. خبره هم دا ده چې ما مخکې وخت اشاره وکړلم همدا مسله وه، په کور دننه چې ځینې کارونه دي چې هغه د نړیوالو دپاره اوس یو بهنه ګرځېدلې ده، اول باید دا کارونه انجام شي، دا باید سرته ورسېږي. پوهنتونونه دي بند دي، د ښځو مکاتب دي دا بند دي، د دې سره په څنګ کې په کور دننه باندې پانکونه تش ولاړ دي، خالي دي، د خلکو سرمایه هلته پکښې بندې دي، کاروبار نشته. خلکو ته مامورینو ته د درې میاشتې کېږي چې معاشات یې نه دي اخیستي، هغوی ته معاشات نه دي رسېدلي، کاروبار دلته په ټپه باندې ولاړ دي. په کور دننه باندې په صحي برخه کې، یعنی په عامې روغتیا په برخه کې، هره ورځ په لسهاو کلینیکونه او شفاخانې بندېږي، دلته سرمایهدار په پیرار کې دي، خلک په پیرار کې دي، دلته ستونزې او مشکلات موجود دي. دا هغه څه دي چې باید اول پر دې باندې کار وسي، کله چې دې ته دایرې او څه نتیجې ته ورسېدل، بیا د هغه څخه وروسته که متقي صاحب له نړیوالو وغواړي چې افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، نو د هغوی دپاره به یو بانه بیا نه وي پاتې چې تاسې ولې ښځو ته اجازه نه ورکوي، چې مکاتبو ته ولاړ سي، ولې پوهنتونونو ته اجازه نه ورکوي، ولې ادارې فعاله نه ساتي، ولې ها نه کوي، ولې دا نه کوي. مګر اوس چې کله دوی ورته وایي چې افغانستان په رسمیت وپېژنه، کومک راسره وکړه، مرسته راسره وکړه، ډیپلوماتیکې اړیکې راسره فراخ کړه، هغه خپله همدغه په کور دننه مسایل ورته رامخته کوي او متقي صاحب بې جواب ورته پاتېږي، نو بینان د حکومت دپاره پکار دا ده چې په کور دننه کومې ستونزې او مشکلات چې ستا هغه حل کې، د هغه سره په څنګ کې همدغه رقم ته بهرني ډیپلوماسي، یعنی دغه تګلاره دغسې دوامداره کې، دغسې فعاله وساتي، نو زه مطمئن یم چې ډېره ښه نتیجه به ورکړي انشاءالله.
او ډېره مننه. جامع صاحب، تاسو د افغانستان د اسلامي امارت بهرنۍ پالیسي یا د بهرنیو اړیکو لپاره یې هڅې څنګه ارزوئ؟ تاسو ته محترم مخلص صاحب ته او د سپموی څار درنو اوریدونکو ته سلامونه ولیکلي. خبره له دې جهته لیږي چې افغانستان له یو ډېر سخت بحران څخه راوتل. هغه داسې بحران و چې هغه د افغانستان د بقا، وجود او د ثبات فلسفه تړلی و، چې هغه د افغانستان ژغورنې باسو. موږ تقریبا د یو سل کلنې تراژدۍ، د سل کلنې بې ثباتۍ او د یوې نیمې لسیزې تقریبا تراژدۍ قربانه، یعنې میراثخواریو یا لغوی څخه راته پاتې ستونزې دي چې اوسنی نوی حکومت او تهود ده. نو چې طالبان راتللو یا اسلامي امارت راتللو، دلته اقتصاد د افغانستان پل جو، ځکه د پخواني ولسمشر غني په خبره چې تر 90% پورته خلک پاکر تر کرښې لاندې ژوند کول، یا 90% دا معنی چې تر $2 د هغوی عواید کم و، یا په درې وخت کې یو وخت یا دوه وخت ډوډۍ نه خوړله. افغانستان د فاسدو هېوادونو په لومړي کې و، یا په لومړۍ شمېره کې وه. بدبختانه دا چې زموږ تاسو ټولنیز هغه د خلکو اخلاق او شخصیت او ټولنیز جوړښت په دې ده چې زه چې کله کوچنی وم، ما چې به کله مکتب ته کلم، عادي بادرنګ به مې چار نه راش کول، هلته چې هغه ګناه هم نه درلود او ما خپله هم نه درلود. دا دغه زموږ ولسي تقوا وه، یعنې دا هلته چې پر تپل سوي و، دا زموږ د ولس د هویت، ارزښتونو، تعریف، پېژندلګلوي او د هغو له ملي او تاریخي شناخت او څخه لرې خبره وه، او یو سپکاوي تر حده دا ورسېدلی و. طالبانو وینې جبران کړې، طالبانو
یا اسلامي مال دل خلقو ته ژوند او کرو تر بغنی ختم کړي او وی وداسي شریعه وکړه چې تقریبا تاسو د اوکراین مسله وګورئ تل دونیسک او لوهانس له اوکراین بیل دي هلته په پرمختللي نړۍ کې داسي بیل دي نسته چې د خلقو ته په یو غټ انقلاب کې چې هغه وی عقیده ایدئولوژي او د ازادي او انقلاب بس کې داخلي حتی د اروپا کې تاسو د اروپا د وختابل چې د پانسین انقلاب ده یا سناتین انقلاب ده داسي څه بیل نسل دی طالبان په دغه سی وزت کې رالو هلته چې بل لورته طالبانو باندې دومره زیاتې تهمتونه او تپلې مسلې مطرح وي چې شل کاله میډیا په دغوی خلاف کار کړی و یعنی هغوی مثلا د هغوی د ارادې سلبه کړې وه د هغوی هویت د هغوی ارزښتونه د هغوی مبارزه یې تر دا پرونه پورې له ننګونو سره مخ کړې وه طالبان په دغسې ولد کې رالو د بهرنیو چارو وزارت او حکومت په ټوله کې د ایرانې او مجموعې په توګه باندې او د بهرنیو چارو وزارت خپل شخص متخصه نه یوازې چې د افغانستان هغه دموږ د شخصا زما د تحلیل خلاف باندې نه یوازې چې د امریکا هغه غټو د سو فتنو ته چې د یو شیطاني ځواک په توګه باندې په ټول نړۍ کې دخل شي چین سره په جنوبي د چین په جنوبي اوبو کې دي یا د جنوبي سمندرګي کې دي یا په توره دره کې دي یا په عرب بحیره کې دي یا د سیمې په نورو دغه کې دي امریکا د یو فرعوني ځواک په توګه باندې ټول نړۍ ته شرونه فتنې پېښې کړې دي یا کپانکان کې یا تبک کې دي یا سنګان کې دي ولې طالبان او د بهرنیو چارو وزارت په یو غټ انځور سره په یو غټ دریځ سره په یو غټ اجنډا سره وتوانېدو چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د اوسني سیاست د لومړیتوب او زموږ د روس د ضرورتونو په اساس باندې چې مرکزي آسیا ده هلته شانګهای کانفرنس ده هلته د مرکزي آسیا 250 اقتصادي کوریډورونه دي چې هغه اقتصادي کوریډورونه کاملي سي د افغانستان په صادراتو کې 202 سلنه د غراولي پرمختګ راولي چې دا مادي 12 میلیارډ ډالر د کال کې یا مثلا د ټاپي پروژه ده د ټاپ پروژه ده د لاجوار دولار ده یو کمربند لار ده د تاجکستان سره زموږ تاسو پروژه دي ازبکستان سره د قرغستان د نباتاتو د دغو صادرات د ازبکستان او د تاجکستان د انرژي صادرات چې باید سویلي اسیا ته ولاړ شي هلته د ایران د برازنګي بازارونه چې هند او پاکستان ده هغه ته ضرورت لري یا په لویه کې که موږ غواړو چې په یو غټ اقتصادي دریځ کې که غواړو چې د ناامني نړۍ انرژي راوړو چین ته ورسو د چین سره د افغانستان اوسنۍ لابي د چین څو ځلې په قطر کې لیدنه د چین ته د افغانستان د اسلامي مار د پلاو ته د چین د امنیت شورا د یو دایمي او د ویټو حق لرونکي غړي واد په توګه د هغوی تحلیل او د هغوی دریځ د افغانستان موجود باندې د مرکزي آسیا د هیوادونو دریځ د ایران دریځ د افغانستان سره رول فرهنګي دلته غله سیاستونه تقریبا تاس په ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرکزي آسیا د برخې مسؤول چې موسوي رسولي خبر اورېدلې چې د افغانستان پر وړاندې څومره ستراتیژیک تضاد درلود یا د پاکستان هغه منافقه چې همدا اوس عملا هغه ته تبلیغ کوي یا قطر د خلیج د ناټو چې د خلیج شورا ده د هغوی دریځ د افغانستان پر وړاندې د اقتصادي او سیاسي او د خلیج د هیوادونو ترمنځ یو مهم ځواک په توګه یا د ترکیه هغه مغرضانه سیاست چې فکر کول دلته د ډول لکه لیبیا یا نور نړۍ کې ډول اشغالګرانه هڅې باید وهڅوي د هغوی قناعت خو یو داسې افغانستان باندې چې له اشغال نه خالي او د خپل اقتصادي پانګونې ګټې او هغه د توران اساساتونه که غواړي په مرکزي آسیا کې وپالي یا که غواړي دلته نور لابي ولري اقتصادي ګټه ولري یا غواړي هغه د پاکستان او دوی ترمنځ یو ډول اسلامي ایډیالوژي کوم خطا یا فکر جدود که غواړي هغه وپالي هغه ټول په یو باثباته عزتمن او شل افغانستان کې لیدل کېدای شي د دې تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان ډیپلوماسي د دستګاه توانېدل په یو لوی انځر کې د افغانستان د انقلابي خوځښت چې د طالبانو د اوسنۍ تحول ده دا له یو انقلابي او ماسد دریځ څخه په یو سیاسي او دیالکتیک علمي جوړښت باندې بدل کی او هغه غرب سره د ډیپلوماسي باب ده په قطر کې له امریکا سره تقریبا یو ځل د بهرنیو چارو وزارت لیدنه وکړه بیا ځل بیا ورسره لیدنې کړې دي او په ټوله کې د نړۍ دا انځور چې د افغانستان پیسې باید خلاص شي په افغانستان باید فشار رانه وړل شي له افغانستان باید منځوي نه کړل شي دا هغه غټ فشارونه دي چې نه یوازې موږ د 1990 کلونو یا 1991 کلونو څخه د طالبانو جوړښت او جریان او د هغوی لیدلوری او د افغانستان د سیاسي دکتورین بلوي بلکې موږ ته هغه هیلې راکوي چې د امریکا او د یو شمېر نورو مغرضو هیوادونو چې دلته غواړي هم خپل سیوری چې داعش دغه تقویت کړي یا د مقاومت خراسانیان چې دلته د افغانستان د ویشنې او تجزیې او د افغانستان د ماتولو اداګانې لري یا دغه هسې خلک چې هغوی لا هم غواړي د خلکو په وینو د دې خلکو په دردونو د دې خلکو په غمونو د دې خلکو په فرزولو کې خپل شخصي او قبیلوي او حتی د خانوادګۍ او کورنۍ اجنډاګانې بوزي دا د دغه سیاست برکت ته چې نن موږ د هیله لرو چې لنړی سره د نړی برخه به وسیګو نړی بل موږ سره تعامل لري خپل تاسو د خلزات خبرې رودلې وي چې د طالبان به د ایران د رستنځي او د دې امکان ډیر دي چې د امریکا او د طالبان ترمنځ نګدیوال راسی او دغه دلیل چې امریکا غواړي د طالبان په خلاف باندې توند جده وکړي هغه د چې دوی خپل ملت ته شل کاله دروغ ویل شل کاله د خپل اشغال رسمیت لپاره هغوی ته ویل چې طالبان به د شل کاله د خپل جنایتونو د پټول لپاره هغوی ته ویل چې زموږ جګړه برحقه د شل کاله د خپلو تلفاتو د خپلو مصرفاتو د توجیه لپاره هغوی ته ویلي چې موږ دلته هغه څه راوړو چې هغه د مدینه فاضله ده ویل دا هېڅ وجود نه درلود. نو زه په ټوله کې که موږ د یو ملت په توګه باندې که موږ د یو ځوان کهول په توګه باندې اوسني تعهد ته لاسونه ورکړو او ورسره مل شو انشاءالله چې د افغانستان سیاسي راتلونکي به پرته له خوشباورانه له دوړو څخه ځکه خوشباوري هم زموږ لپاره په تاریخي کچه او په مختلفو وړونو کې مرګ واقع شوی. دا که ډاکتر غني وو، دا که ډاکتر نجیب وو، دا که داود خان وو، دا که کرزی وو، دا که غني وو، او حتی د طالبان مختلفو دوره کې مو خوشباوري نه پرته هغه حقیقتونه چې دي هغه افغانستان ښه لور ته بیایي، هغه واقعیتونه چې روان دي هغه یو ښه دریځ وړاندې کوي، هغه عینتونه چې واقع دي په ټولنه کې هغه دا دغه احتمی کوي چې افغانستان به د نړۍ برخه ګرځي، زموږ اقتصاد به ښه کېږي، مرکزي آسیا سویلي آسیا به د تنازع نه بلکې د وصل مرکز ګرځي، د جنوبي آسیا څخه د امریکا راتګ شرقي آسیا ته به د موږ لپاره فرصتونه د چین او روسیې په وجود کې زېږوي، او په لویه کې به موږ توانیږو چې مرکزي آسیا د چین روسیې او د خزر سمندرګي له جغرافیوي تاریخي زندان څخه د یو اقتصادي تحول په لور باندې بوزو، او دغه تاریخي انقلابي دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي تحول چې فرهنګي تومن هم ورسره شته دا به د افغانستان ثبات او یو ډول داسې موډل به وړاندې کوي لکه سنګاپور چې لري، او ځکه سنګاپور نه معدنیات لري نه نور شی لري، ولې نن د خپلو سیاستونو په اساس باندې د خپل استراتیژیک موقعیت په اساس باندې د خپل اکانومیک او کفل سیاستونه او لیدرو په اساس باندې چې لیکوانیو هلته ترسره کړي وو نن په نړۍ کې یو ښه مسیر کوي، ځکه زموږ د سنګاپور او د دریم نړۍ د شمېرو هېوادونو چې مرکزي آسیا هم دغه خط راځي د جګړې پس منظر هم سره یو ده. نو زه په دې باور یم چې انشاءالله ښه لور ته به ځو، او د دې څنګ د مخلص صاحب د خبرې په تعهد باندې که د بهرنیو چارو وزارت په معادل باندې یا بیلانس باندې یا په توازن باندې نور وزارتونه هم فعال شي، د حکومت نور اډانه هم فعال شي، دا به نه یوازې د ولس باور ژوندی کړي بلکې طالبان به هغه د حکومت ولي ډول چې د پخوا د نظم او عدل و دا ورسره وو خلکو ته به د خدماتو رسولو برخه کې، خلکو ته به د خلکو د غوښتنو پوره کولو برخه کې، خلکو ته به د دوی د نظریاتو د بدلون په اساس باندې هم یو ښه پیغام وړاندې کړي، یعنې دا ښه نظر ده.
ډېره زیاته مننه. مخلص به یوه مسله دا ده چې تاسو طبي د شاهدان یې د افغانستان په تړاو لا هم سیمه ییز کنفرانسونه دي، د مسکو نه وروسته په تهران کنفرانس وشو او روسیه وایي چې کنفرانسونو ته به دوام ورکوي، کېدای شي په کوم بل هېواد کې همداسې یوه هڅه وشي. د سیمې هېوادونه څه غواړي، څه په لټه کې دي؟
اصلا خو دا شل کلونه چې افغانستان د نیابتي جګړې مرکز ګرځېدلی وو همدا د سیمې هېوادونه وو، همدا د نړۍ هېوادونه وو چې دلته وحشت حاکم کړی وو، دلته دربدري حاکمه کړی وو، دلته هغه جنایت حاکم کړی وو چې هغه نه په خدای روا او نه په رسول روا وو. دې سره په څنګ کې اوس مهال چې هم دوی کوشش کوي چې د سیمې په کچه باندې د نړۍ په کچه باندې د افغانستان په رابطه باندې کنفرانسونه ونیسي، په هغو کې ځینې خبرې وکړي، له طالبانو سره مذاکرې او مفاهمې ته حاضر شي. دوی اوس هم کوشش کوي چې خپلو ملي منافعو ته ځان ورسوي، خپل د هېواد ګټو ته ځان ورسوي، چې د دوی د هېواد او د دوی د خلکو په ګټه وي هغه باید دوی وکړي او هغه ته ځان رسوي. نو بینان د سیمې هېوادونه له افغانستان سره له یوې خوا څخه د اقتصادي اړیکو په ټینګولو کې کوشش کوي، ځکه چې دلته د زیاترو هېوادونو اقتصادي اړیکې خوندي کېږي. د دې سره په څنګ کې یو تعداد هېوادونه له افغانستانه د امنیت په رابطه باندې تشویش لري او لا هم دا فکر کوي چې افغانستان د امریکا په تسلط کې دی او د هغوی په واک په اختیار کې دي، ځکه هوایي حریم هغوی تروسه پورې کنټرولوي، د هغوی تیارې تروسه دلته ګرځي. نو هغوی کوشش کوي چې امریکا ته د بیا پاتې کېدو دپاره یا د بېرته راګرځېدو دپاره کومه بانه هم پاتې نه سي، د دا بانه پر ودرېږي، په څنګ کې خپلې اقتصادي اړیکې ټینګې کړي، د امنیت په برخه کې باید چې کوم تشویش لري هغه تشویشونه باید رفع کړي. نو بینان څو دلایل دي چې په دې دلایلو باندې روسیه هم ډېره لیوالتیا لري، د سیمې هېوادونو د نړۍ هېوادونه ډېر لیوالتیا لري چې کنفرانسونه جوړ کړي او په کنفرانسونو کې خپل د زړه خبره راوباسي، لکه څو ورځې مخکې چې په ایران کې کنفرانس جوړ شو او د سرګیلارو په ویل چې په هغه کې چې د سیمې هیوادونه دي و امریکا ته د اډې د جوړولو دپاره بیا ځای نه ورکوي. یعنی دا هغه د روسیه هغه غوښتنې دي چې آهسته آهسته د دوی له خولې څخه راووځي او کیدای سي تر دې وروسته ځینې نورې هم تکرار سي. دوی تر اوسه پورې هم له امریکا څخه ځینې تشویشونه لري او کوښښ کوي چې د امریکا د اړخ څخه دوی ته متوجه تشویشونه هم رافکي او د هغه د بیا پاتې کېدو دپاره کومه بانه هم پاتې نه سي او د سیمې هیوادونه دې ته جوړ کړي متحد یې کړي چې امریکا نور په کلي شکل له دې سیمې څخه رخصت سي او دلته د دوی راجو چلیږي په اقتصادي اړخ، په امنیتي اړخ، په سیاسي اړخ، په ټولو باندې.
اوس څه ډول افغانستان د دوی له دغو اهدافو سره مرسته کوي؟ او دغسې افغانستان چې له نړۍ سره ډېره اړیکه ونه لري، له امریکا سره، له اروپا سره اړیکه ونه لري، په رسمیت نه وي پېژندل شوی، که نه دغسې یو هیواد وي چې له نړۍ سره اړیکې وي، له امریکا سره اړیکې وي، د سیمې له هیوادونو سره هم اړیکې وي، او یو لکه نور هیوادونه چې دي د نړیوال ټولنې یو غړی وي.
دا نو اوس افغانستان په نوي حکومت یعنې په طالبانو پورې اړه لري چې دوی څنګه د نړیوالو سره د لابي او سټیج رامنځته کوي، د منطقي او سټیج رامنځته کوي، له هغوی سره خبرو ته کښېني، هغوی ته قناعت ورکوي او هغوی دې ته جوړوي چې افغانستان نور باید د بدبختي مرکز ونه ګرځول سي، دلته باید سولې، دلته باید امن، ځکه افغانان هم د سولې ژوند حق لري. دا د حکومت یو اړخ دی چې د څنګه نړیوالو ته قناعت ورکولی سي، څنګه په کور دننه باندې یو ښه معقول مدیریت و رهبري رامنځته کولی سي چې هغه تشویشونه چې نړیوالې د امنیت په برخه کې یا د داعش یا د نورو ډلو په رابطه باندې په کور دننه په افغانستان څخه لري، دا دوی څنګه مدیریتي څنګه دغه کوي او څنګه نړیوالو ته قناعت ورکوي. نو دا په اوسني حکومت پورې اړه لري چې د حکومت به وکولی سي څومره مدیریت و رهبري رامنځته کړي او څومره پر نړیوال سټیج باندې د افغانستان لپاره مثبت لابي کولی سي چې بیا موږ دغسې بدبختیو کندیتور ونه لویږو لکه په تېره کې چې لیدلي وو.
او څه ډول افغانستان سیمه غواړي؟ یو خو دا ده چې طالبان باید څه وکړي، څه باید وغواړي، افغانان باید څه وکړي، د سیمې څه ډول افغانستان په ګټه دی؟ منځوي، په رسمیت نه پېژندل شوی، که نه
د سیمې دپاره معمولا اوس دا پاکستان د افغانستان په چارو کې یعنی د ډېر وخت څخه دخلي کار کوي، خو زما پر پاکستان باندې یعنی زړه هم سوځي، ځکه پاکستان د دې پر ځای چې د افغانستان چارو ته ډېر توجه وکړي، افغانستان د پښو څخه واچوي، دلته مداخله وکړي، ولې له نورو نړۍ د هیوادونو سره، له هندوستان سره، له نورو هیوادونو سره، ولې د هغوی سره رقابت نه کوي چې ځان ورسره پورته کړي؟ هغوی چیرې ولاړه له پورته سول او دی په کوم حالاتو کې تر اوسه پورې پاته دی؟ نو په اصل کې یاس که زموږ د سیمې هیوادونه نور هم ټول هغوی که کوشش وکړي چې افغانستان کې درپدري، دلته وحشت، دلته دهشت، دلته فقر، دلته هره ورځ جنگ، خو دا دوی ته خپل عمل هم تاوان دی، خپل دوی هم په جنگ ښکېلېږي، خپل دوی اقتصاد هم خرابېږي، خپل د دوی مارکیټ هم خرابېږي. د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو دپاره جوړ افغانستان، با امن افغانستان چې دلته یو ښه حکومت موجود وسي، دلته امن، دلته وحشت نه، دلته فقر نه، دلته مجبوریت نه، دا د سیمې د نړۍ د هیوادونو سره د ټولو سره په خیر دی، ځکه نه به بیا زموږ خلک په کاچاکي شکل باندې دوی ته ور اوړي، نه به زموږ له خاورې څخه مرمۍ دوی ته ور پیر کېږي، نه به په دې خاورو کې توریستي ډلې دلته حمایه کېږي، نه به پردي لاسونه دلته راځي. په افغانستان کې به بیا نیابتي جنگ کوي او دلته نیابتي جګړې د لارې څخه بهر هیواد راولړیږي، خپل عارف، خپل رقیب به دلته ټکوي او هغه ته به تهدیدات جوړوي. نو بینان دلایل یې ډېر دي که چیرې نړۍ او د سیمې هیوادونه وغواړي چې خپل هیوادونه یې پرمختګ وکړي، په امن کې اوسېږي، په ترقي کې اوسېږي، په خوشحالۍ کې اوسېږي، نو افغانستان باید جوړ سي، افغانستان باید امن سي، افغانستان سره باید کومکونه وسي، د افغانستان سره باید ښې اړیکې، ډیپلوماټیکې اړیکې وپالل سي، له افغانانو سره کومک وسي. دا د دوی په ګټه دی. او که دوی کوشش کوي چې افغانستان ورانې، ویجاړي، وحشت، دهشت، جنګ، دربدري، دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په خیر نه دي، بلکې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو په خیر هم نه دي دا کار.
ډېره مننه. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
کډوال سختی لاری لستون زودک سفرونه او جلاوطنی
پا کډوال خبرونه کې ل جلاوطن او بیرتراغلو سره د کډوالۍ پر ژوند او ستونزو خبرې کوو.
خسمار لارا تیر کانی چترخ وختونه جهنمی لاری آشنا ستاد پاپیو ندی.
کډوال د کډوالۍ ژوند د ستونزو سپړنه او شننه. هر چهارشنبه مازیګر 15 بجې له سپوږمۍ رادیو.
کتا او پور توڑی رہے
دا تاریخ پانے
دا خبرونه هر شنبه درې بجې له سپوږمۍ رادیو څخه اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلاست جامع صاحب. د سیمې هیوادونه کنفرانسونه کوي پرله پسې، ویل کېږي چې دوام به کوي. سیمه د څه ډول افغانستان په لټه کې ده؟
د سیمې هیوادونه چې د مسکو پر مړ ناسته یې یو خوشبنانه دریس په توګه باندې ښه بېلګه کېدای شي. کله دغه منظر وګورو، پس منظر وګورو، سیمې ته خصوصا د شانګهای دریس په دغه کې چې هغه هم د سیمې یو شمېر زیات هیوادونه چې ایران هم د اوس رسمي رړتوب ترلاسه کړی، هغوی ته ګټه دا ده چې یو پرامن افغانستان وي، داسې افغانستان چې د چین د اقتصادي سیاستونو په اساس باندې دوی ته دیب جسي د دوی د اوبو پیټه یا بارسي د دوی د ګټو د دوی د اقتصادي طرحو چې هغه یو کمربند ولاړه ده، یا هلته په پاکستان کې صفق ده، هلته دوی تقریبا 9 میلیارد ډالر اوس پروژې تکمیلي کړي او غواړي 83 میلیارد ډالر پول ته سرمایه‌ګذاري وکړي، او دا د چین له جنوبي سمندرګي نه وروسته تر ټولو غټه سرمایه‌ګذاري ده چې دوی د نړۍ کې برخه کوي، ځکه په نړۍ کې دریو جګړې د اوبو جګړې دا راتلونکي نړۍ د یوستم پیړۍ له حد اساسي بحثونه څخه ده، او دا چې یوستم پیړۍ ته د آسیا پیړۍ وایي، نو د افغانستان د فرامن افغانستان د سولیز افغانستان او داسې افغانستان چې هغه په خپل پښو روان دي، دا د چین تر ډېره په ګټه ده. د چین سره د روسیې سیاستونه هم تړلي دي په ډېرو برخو کې، ځکه د امریکا ټکر ده، د ناټو اوږدېدل دي، دلته د ترکمنستان یا ازبکستان کې د ناټو بیا حضور ده، لکه د مناس دغه اړي د دغو د مخنیوي لپاره، یا داسې تاسو ګورئ د دریمه ناټو یا دوهمه ناټو چې اکوبیا فلس په نامه یو تړون ده چې هلته استرالیا ده، هند ده، جاپان ده، امریکا ده، دا خپله چین ته یو بل خطر ده، روسیې ته یو بل خطر ده، د دغه نورو ناټوګانو د مخنیوي لپاره هم د پرامن افغانستان ضرور. مرکزي اسیا د افغانستان لپاره ځکه کې هیله لري چې د هغوی د خپل جغرافیوي زندان څخه لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، او د خپل سیاسي اقتصادي غوړېدو لپاره هم افغانستان یو ښه ګزینه کېدای شي. د خپل افغانستان هم د وړ بازار په توګه باندې، او دا چې افغانستان د نورو بازارونو د موندلو لپاره یو ښه لار ده، هغه بلاک یا پلاټ یا فورم چې هغه اقتصادي لیدلوري تعقیبوي او په افغانستان کې دغه پاسو زموږ د هغه یادونه چې ژمونی یا ژمونیک لیدلوري لري یا ستراتیژیک لري، یا دا چې دلته یو شمېر امنیتي عنقونه لري، هغوی بیا سیاست اقتصاد سیاسي کوي یا اړیکې دا امنیتي او سیاسي کوي، خصوصا د لویو قدرتونو هغه قدرتونه چې هغه اهداف لري هغوی لپاره بیا ګټې مهمې دي، خو څنګه چې خپل بقا وجود پسې وجود آیا طرفولی شي یا له منځه تللی شي، هغه پاکستان او ایران ده چې د پاکستان سیاستونه یا لیدلوري دلته له هند سره د ستراتیژیک ټکر په اساس، یعنی صفر صفر په اساس باندې، هغوی دلته بدبختانه له ډېره پخوا څخه منفي سیاستونه درلودلي دي، هغوی هېڅکله هم نه غواړي یو سال یو زتمن یو پخو ولاړ افغانستان یا لږ تر لږه قوي افغانستان، که دغه شرط نه قوي افغانستان هغوی په ګټه نه ده. دا ډول ایران له دغه سره له سعودي عربستان سره ټکرونه لري، یا دا نور نړۍ نور هېوادونه د یو شمېر تصادمات لري، دا ټول شته، یعنی سیمه لپاره هم موږ ښه نیت لرلی شو یا ښه انځور له دوی څخه لرلی شو چې هغه د افغانستان روغ افغانستان جوړ افغانستان په ځان بسا افغانستان او سال افغانستان ده چې د دوی هم ورسره ډېرې ګټې خوندي دي. ولې دغه ستراتیژیک او ژمنیک لیدلوري هیوادونه چې هند او پاکستان ایران او هند دا درسې دي، د دې سره زموږ تدبیر ده، زموږ لیدلوري دي، زموږ لابي ده، زموږ د سیاسي دکتورینو هغه عمق ده، زموږ د ډیپلوماتیک دستګاه خوځنده فعالیت ده، زموږ د سیاسي مشرانو د نظام د اصلي چلونکو هغوی چې د نظام تر شا هغه اصلي مغز هغوی دي، د هغوی لیدلوري دي، د هغوی د امریکا سره د چین سره یا هغه څه چې د افغانستان د اوسني بدلون د ګټو په اساس دي، د لومړیتوبونو رامنځته کول دي چې څنګه موږ وکولای شو چې پاکستان ته دا قناعت ورکړو چې په یو پرامن افغانستان یا داسې افغانستان کې چې هغه نه د پاکستان په دغه اختیار کې وي، نه د امریکا په اختیار کې وي، نه د یو بل بلاک په اختیار کې وي، او دلته کولای شي چې خپل تعامل رامنځته کړي افغانستان د نړیوالو بدلونونو او د نړیوالو اړیکو د یو تعامل د یو محور په توګه باندې ولوږي. دا نو په دې پسې چې موږ له نړۍ سره څومره زر وکولای شو چې خپلې اړیکې عادي کړو، څنګه کولای شو دلته پر بحرانونه چې دي یا منازعات یا جنجالونه چې دي دا په یو فرصت باندې بدل کړو او په لویه کې وتوانېږو چې سیمې ته دا پیغام مخابره کړو چې یو پران د افغانستان ستاسو په ګټه ده، یو داسې افغانستان چې هغه د قدرتونو د تنازع په ځای باندې دلته او د تلاقي په ځای باندې دلته د مثبتې او د دوی په ګټه باندې فرصتونه وزېږوي چې هغه د مرکزي آسیا او د روسیې چین لپاره دا ډېر په لویه کې دي، ولې د چین د ایران او پاکستان لپاره لږچټه کشه او د هند لپاره چې دلته بدبختانه د ډاکتر نجیب یا کمونیستي رژیمونو را دي خو ده ته هند دلته ښه سیاستونه نه دي پاللي، دا قناعت په موږ پورې اړه لري او خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په لیدلورو پسې او د یو داسې پیغام وړاندې کول او د خلکو ته ورکول دي، البته دا د پردې تر شا لابي چې د هغوی دلته اعتماد وکوي، یعنی زه فکرم چې هغوی به منفي ګټې وفعالېد. همدا اوس په واشنګټن کې د مقاومت یاغانو ته دفتر خلاص کړی، همدا اوس ان او تاجکستان د مقاومت یاغان سر تر فرانسې پورې لابي کوي، همدا اوس غواړي په راتلونکي هفته کې یا فکر کوم په روانه هفته کې به هند د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا د یو شمېر د ملي امنیتي مشاورینو کوربه وي. دا مهمه ده چې افغانستان له دغو خلکو هیوادونو سره تعامل ته ورسېږي، ولې دا تعامل ته رسېدل په لویه کې زموږ له لویو قدرتونو سره چې هغه امریکا ده تعامل حتمي ده، په لویه کې له چین او روسیې سره تعامل حتمي ده، او په ټوله کې بیا له دغو هیوادونو سره د ګټو او د افغانستان د ملي امنیت د ګټو پاس باندې اړیکې پالل او دوی سره سیاست او معادلات او مذاکرې ته تګ دا ډېر حتمي ده.
ډېره مننه مخلص صاحب. د ترکمنستان پروژو یادونه وکړه، ټاپي دی ټاپ دی او دته ورته نور پروژې دي چې غواړي تکمیلي کړي. ازبکستان همدغسې سوداګریزو اړیکو ته ډېر تمایل لري، تا قزاقستان تمایل ډېر لري، چینایان غواړي تجارتي راکړه ورکړې وي، نور اړیکې وي، هته غواړي ریل بیلته فعال کړي، ایران همدغسې سوداګریزې اړیکې غواړي، یو افغانستان پاکستان یې طبیعي ده چې غواړي، یو افغانستان چې له نړۍ سره اړیکې پری وي، رسمیت نه وي پېژندل شوی، تر بندیزونو لاندې وي، بانکي سیستم له ستونزو سره مخ وي، نړۍ سره راکړه ورکړه ونه شي کړلی، امریکا پرې بندیزونه لګولي وي، پیسې بندې وي، ممکنه ده چې له دغسې یو هیواد سره دی دغسې لوی اقتصادي معاملې وشي؟
په ټوله کې اول د افغانستان د حکومت لپاره پکار دا ده چې له پر نړیوال سټیج باندې له امریکایانو سره او د نړۍ ټولو هیوادونو ته دا موجوده ستونزې او مشکلات چې دي دا کم بندیزونه چې وضع شوي دي دا باید په ښه شکل باندې هغوی ته قناعت ورکړي سي چې دا د افغانستان د خلکو په خیر نه دي. د حالات ځکه شل کلونه دلته امریکا نارې ولې چې حقوقي بشر دي، دلته موږ لاسته راوړنې لرو، دلته دیموکراسي سته، موږ د خلکو ته احترام لرو، مکاتب باید فعاله سي، پانتونونه باید فعاله سي، دا ویب سي باید له شکل شلو کلونو څخه هغه حقوق بشر څه سو، هغه دیموکراسي څه سو، هغه مرستې او کومکونه څه سو، له هغه څه چې باید افغانانو سره سي وي باید له شلو کلونو څخه ولې ودرېدل. حکومت خو به طالبانو په لاس کې دلته کابو څلوېښت میلیونه انسانان ژوند کوي، نو دا څلوېښت میلیونه ګناه دا ده چې باید پر دې څلوېښت میلیونه باندې بندیزونه وضع سي، پر دوی باندې مشکلات باید جاري سي، خو د څلوېښت میلیونه ګناه خو نه ده. نو که دوی له طالبانو سره سیاسي مشکل ولري هغه دته حکومت سره باید ولري، مګر له ولس سره باید مشکل ونه لري، او که د ولس سره مشکل لري نو د شلو کلونو د دوی هغه شعارونه چې ورکول چې حقوق بشر دي، مرستې دي، کومکونه دي، انسانیت دی، بشر دوستي ده، دا نو بیا ټول درواغ ثابتېږي. د دې سره په څنګ کې د سیمې هیوادونه هغوی باید دغسې یو شی رامنځته کړي چې په کور دننه باندې د خپله د افغانستان خلکو ته خپله د سیمې هیوادونو ته هم د عایدو منبع سي، هم د کار کولو یو پروژه پیل سي، شروع سي، چې خلک پکې کار وکولی سي، او هم وکولی سي چې د افغانستان او ټولې سیمې هیوادونو ته هغوی ته ګټه ورسېږي. بیا دا شی کولی سي چې طالبان له هغوی سره له د سیمې له هیوادونو سره په مذاکره باندې دا شی حل کړي، ځکه ازبکستان که دا چاره پر مخ باندې وړي نو هغوی ته وایي چې تاسې به زموږ د پېژندلو دپاره د رسمیت پېژندلو دپاره یو ګام هم د اکل واخلي، به زموږ حکومت په رسمي شکل وپېژني، نو زه چې ستا سره دغه پاتې مراحل ته یې کوم، نو دا خو د حکومت په سترګه راته ګورې، زما سره ناستې کوي، خبرې کوي، تګ راتګ راسره کوي، دومره غټ پروژه چې میلیاردونه ډالر ورباندې لګښت راځي دا راسره کوي، نو به زما حکومت هم د اکل په رسمیت باندې وپېژني. پاکستان ته وایي چې ته باید زما حکومت په رسمیت وپېژني، هندوستان ته وایي چې ستا په دې پروژه کې خیر دی، ته باید دا زما حکومت په رسمیت وپېژني. نو زه اریان دا منطق ته مکه وخت کې چې د سیمه وادون افغانستان سره دغه یو غټه پروژه پر مخ باندې وړي له طالبان سره ناستې فاست کی اما پر رسمیت نه پیژني. خو دا باید خپل د افغانستان حکومت یعنی طالبان له هغوی سره باید چاره مطرح کړي ورته ووایي چې باید دغه چاره نور څه څخه شروع سي، هم باید پر رسمیت وپیژني، هم ګډ کار سره وکړو، اقتصادي ګډ کار دي دواړه سره وکړو، ستا د مملکت په خیر دي، هم زما د مملکت په خیر دي، د دواړو په خیر باندې دي. د دې سره په څنګ کې موږ باید افغانستان حکومت چې راولل سي نور په کور دننه چې کومې ستونزې او مشکلات اوس مهال موجود دي دغه که حل کې زه مطمئن یم چې د حکومت د رسمیت پیژندلو دپاره دا چاره 80% رول لوبولی سي. دغه شی چې حل سو نور د نړیوالو باندې ختمیږي. وختي کې چې د نړیوالو باندې ختمې سولې یو هیواد به زموږ سره مشکل ولري، دوه به ولري، درې به ولري، پنځه به ولري، لس به ولري، ټول خو نه سره لري. هدي عکس ځینې خو بیرته دا اقدام کولی سي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. وختي کې چې حکومت په رسمیت وپیژندل سو د افغانستان د خلکو ډېرې ستونزې او مشکلات حل کیږي. دا اوس درې میاشتې کېږي د افغانستان خلک په یو دغسې حالاتو کې ژوند کې په دغسې حالاتو کې چې هر څه یې په ټپه ولاړ دي، نه د نړیوال سره چې کوم شرکات موږ لرو هغه په ټپه ولاړ دي، اقتصاد په ټپه ولاړ دي، کاروبار دي په ټپه ولاړ دي، راکړه ورکړه په ټپه ولاړ دي. تر کومه وخته پورې که دغه رقم ته دا شی دا ما ولري لکه دا اوس چې دا ګونګ حالات روان دي، دا وضعیت روان دي، دا دغه رقم ته سیاسي د ما ولري، نو دا به په افغانستان د نن باندې به یو بشري ناورین هم رامنځته سي. بیرته به د هغه د سیمې د نړۍ وادونه هم تر سوال لاندې او بیا به د نړۍ انتقادونه هم پر دوی باندې زیاتېږي چې دا تاسو وس چې په کور دننه مو په افغانستان کې بشري جنایت ته زمینه خلاصه کړله او په نتیجه کې دومره انسانانو ته ضربه ورسېدله.
بله، او یو مسله چې یادېږي، امریکایان خپله خو په رسمیت نه پېژني، حتی ویل کېږي د مجاهد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورو هیوادونو فشار راوړي چې طالبان په رسمیت مه پیژنئ، د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت مه پیژنئ. فکر کوئ امریکا په دې لټه کې ده چې افغانستان کې همداسې حکومت وي، انزوا وي، ګډوډي وي، ستونزې وي، په یو ډول خلک ناراضه وي، بیا ګډوډي شي، جګړه وي، خلک له حکومت سره نه وي ولاړ، ځکه چې خلک لوږه ده، فقر دی، بندیزونه دي. په دې اساس په افغانستان کې ګډوډي ستونزې او دا به سیمې ته لانجه وي. سیمه غواړي برعکس نه، افغانستان باید حکومت ولري، په رسمیت پیژندل شوی وي او له سیمې سره له نړۍ سره اړیکې ولري تر څو امن وي پکې او د امن پروسس بیا دوی ورسره اقتصادي کار هم کولی شي.
بالکل، علایمو ته په کتو سره امریکا عین شی غواړي لکه تاسو چې وویل. خو اوس هم د نړۍ هیوادونو به طبعا ځینې مشکل به ځینې هیوادونو به له افغانستان سره مشکلات ولري، خصوصا له طالبانو سره به مشکلات ولري. خو دا چاره اوس تر ټولو مهمه بل دا ده چې د افغانستان د حکومت دپاره د طالبانو دپاره په کار داده چې د نړۍ هیوادونو په کوم شي باندې حکومت ته مخ راړي، په هغه شي باندې باید دوی هغه بنجوي نور پرې نږدي. هغه مسئله چې په کور دننه باندې زموږ کارخانګي دغه باید خلاص کړو، خصوصا که امریکا ما او د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، روسیه خو یادی عقل باید وپیژني، پاکستان خو یادی عقل باید وپیژني، تاجکستان او ازبکستان خو یادی عقل باید وپیژني. د سیمې د هیوادونو سره خو زموږ پیژندل بیخي مهم ده. په خپل په کور دننه باندې د حکومت لپاره ډیر کارخانګي پاتې دي چې د هغه علت سوی دي چې امریکا او هیوادونو ته باید چې تاسو وګورئ د ښځو لپاره د تعلیم اجازه نسته، دیموکراسي نسته، حقوق بشر نسته، د بیان ازادي نسته، بې عزتي سته، د خلکو ترورونه لړۍ روانه، اقتصاد په ټپه ولاړ دی او موږ چې شل کلون په افغانستان کې حاکم او موږ دا وضعیت په سترګو لیدي. دا که دا رقم دوام ولري بیرته د امریکا د راګرځېدو لپاره بهانه ده، چانس دی، بیا به دا ولس خپله ورته تږي و دغه خارجان ته به دا ولس بیرته خپل تږي چې دغه امریکایان ولا شو خو دلته پیسې ولې، دلته کار و، دلته روزګار و، دلته هر څه و، دا چې اوس نسته، دا داسې نیستي ده، کاروبار په ټاپ ولر نو موږ څه وکړو. دا اوس مهال چې کوم علایم دي چې د افغانستان خلک ټوله په پیرار کې دي، دا اوس مهال وضعیت داسې جوړ شوی له یوې خوا د حکومت له اړخه څخه وضعیت داسې جوړ شوی دي چې خلک باید ولاړ سي، نور پیرار وکړي، د افغانستان باید پرېږدي. له بلې خوا څخه خارجان زمینه سازي ده دې کړي چې افغانستان خلک هغه سارک سره خلک تکړه تکړه خلک په ژبه پوه خلک اکاډمیک لکه چې څه جهاندی داخله غږ دین راټول کړه، ټول کې ټول امریکا او اروپا او ځایو ته انتقال کړي. نو دی وی خاص حکومت دا چاره داسې جوړ کړي د کسان د بل خواسته خې خپل امریکایانو جوړ کړي د خپل د افغانستان لپاره، یعنی په تاوان په ضربه دي. خو تر ټولو د دې شان د مخنیوي لپاره چې افغانستان با ثبات سي، حکومت په رسمیت و پیژندل سي، دلته ستونزې او مشکلات په ټکی کې جوړ شي، نو د حکومت لپاره په کار دي چې په کور دننه باندې هم کار وکړي، ډیر کار وکړي، زحمت وباسي، تکلیف وباسي، او په نړیواله سطح باندې هم یو شم کله لا بیرامینسته کې
درمنه جامع صاحب امداغه مسله. فکر کوئ چې لا هم امریکا غواړي افغانستان د افغانستان نامنی، په افغانستان کې ګډوډي، فقر، لوږه، کمزوري حکومت، د
د تورته مسائل د سیمې د هیوادونو پر ضد وکاروي. مثلا غواړي دلته خلک ناراضه وساتي، غواړي دلته داعش فعال وي، غواړي دلته نامنی په یو ډول دوام وکړي تر څو د سیمې د هیوادونو پروژې تطبیق نشي. دغسې څه تاسو محسوسوئ؟
په لویو کې اوسنی ټول وضع تقریبا همدغسې یو بدې پیشبینۍ ته روانه ده. البته د امریکایي دریځ او د دوی د هغه تبلیغاتو یا هغه ډول وجه چې دوی په لوی لاس رامنځته کړی ده، همدلته دوی یو فاسد حکومت حاکم کړی و، همدلته یو دوی یو منځوي له ولس څخه رټلې له خارج څخه صادر شوې ډله حاکم کړې وه چې هغه ټامیان یا په افغاني اصلاح کې هغوی حاکم کړي، هغوی چور وکړو، هغوی نغدې پیسې وړې، هغوی همدا اوس محکمې د مالي وزارت د رئیس د زاخل وال صاحب په وخت کې هغه چې ملاخل په نامه ویډیو کتلې چې شپږ سوه څو نفره مې دلته رابط بکر کړي و. دلته یعنې ډېر زیات فساد و د افغانستان د مالي دستګاه او سیاست په وجود کې. همدلته هر چې اخلاقي فساد دغه تورن راپورته ثبوتونه راپورت هغه څه چې د افغانستان د ملي حرم او د هویت او د اقتدار او د عزت سمبول په لوی دغه وضعیت دومره پورته وپرسول چې هغه حکومت خپله لکه له وجوده چې وخوړ سي وشړېدو یا ونړېدو. بیا یې دغسې یو حالت رامنځته کړو چې د طالبانو د هغوی د خپلو وړاندوینې د طالبانو د دریځونو په حسبه چې موږ دغه ډول انتقال ته مدنه وو اجاکل موږ وخت ورکوو چې شپږ میاشتې کې د قدرت انتقال سرعت عمومي تر څو هم یو طبیعي حالت رامنځته وي، هم په لویو کې توانېدلو چې سیاسي او اقتصادي به ثباتي رانیسي، هم ولس قناعت ولري او ولس پریشان او دغه په قدرونو پرا چې په زرګونه خلک امریکا په لوی لاس باندې لکه له ویتنام نه چې بوتلو هم له افغانستان نه هم کډه کړلو. په دې کې ټول د امریکا لاس ده. اوس هم امریکا غواړي چې طالبانو څخه په جګړې په ډګر کې غچ وانخیستل له طالبانو او له افغانستان څخه، ځکه د افغانستان او طالبانو بس تړلې ده. دواړه د هویت مسلې دي، دواړه د افغانستان د عزت مسلې دي، او دواړه دلته د ولس د ارزوګانو هیلو او د سزولۍ مسلې دي. غواړي چې اقتصادي فشار رامنځته کړي. همدا اوس هلته یې د افغانستان ملي خزانه د ملي امنیانۍ هڅه پیسې چې وي چې غني و دغو یو نه وړي هغه یې په امریکا کې بندې کړي دي. دلته یې د ولس د فرار لپاره اوس هم شرایط وضع کړي، او یو له شرایطو په طالبانو همدغه د شرایط باید د خلکو د فرار لپاره موږ ته رسمي اجازه راکړي. له بل اړخه یې په نړۍ کې بندیزونه په افغانستان باندې وضع کړي دي. له بل اړخه لابي کوي د پردي تر شا چې نړۍ په افغانستان په رسمیت ونه پېژني چې اروپا دي اتحادیه هند او د دوی سره په دغه کې په هغه اتصاصي اتحاد کې هیوادونه او د ګټو هیوادونه هغه دي. د دې څنګه د افغانستان لپاره د فتنې او فساد او شرط دفتر په واشنگټن کې خلاص کړی. له بل اړخه داعش چې دوی وتل داعش ته کمپاین وکړو هغوی وپرسول هغوی ته هویت او عیني واقعیت په توګه باندې تبلیغات وکول، همدا وژنې کوي، جنایت کوي، وحشت کوي، او هره ورځ د استعماري خفسي او هیوله توره د افغانانو په وینو باندې او د هغوی په دغه باندې لژنده ده. له بلې خوا راولرسوي دي طالبان د افغانستان د اقتصاد شته کولو لپاره کوي. دا ټول هغه شاید دي چې په لویه کې دغه نور نه کې امریکا لا هم د استعمار په لټه کې، امریکا لا هم د هغه اهداف چې په نظامي او حربي اشغال کې ترلاسه نه کړو غواړي په سیاسي اقتصادي او نرم
اشغال کې. نو پس د طالبانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ مشترک ټکی شته، هغه دی چې دلته د امریکا پلان هم د طالبانو د حکومت پر ضد دی او هم د سیمې د هیوادونو د ګټو د اقتصادي پروژو د ثبات پر ضد دی. پس ښه چانس دی چې ګډ کار وکړي افغانستان او سیمه، افغانستان پر رسمیت وپېژندل شي او پروژې تطبیق شي.
دا مهم پیغام ده، خو سیمه هم ویشلې ده. سیمه که تاسو د ترکیې او د روسیې رقابتونه وګورئ ډېر جالب دي. که تاسو مثلا د مرکزي آسیا کې د هند او د پاکستان رقابتونه وګورئ، که تاسو غواړئ چې اوس دا ټاپ کې هند غواړي چې دا اصل کې ټاپ ترکمنستان او هندوستان پروژه ده، ولې پاکستان غواړي چې دا یوازې افغانستان ترکمنستان کې. که تاسو غواړئ د ښځو په همدګۍ کې رقابتونه وګورئ چې عملا تاثیر په افغانستان ده. که تاسو غواړئ چې چین نه غواړي قوي روسیه اوسېږي له نظامي اړخه، او هند نه غواړي روسیه نه غواړي چې قوي چین سوسیالیستي چین په څنګ کې وي. دغه ټول یعنی زموږ سیمه په لویه کې ویشلې ده، او چینایان هغه ستراتیژیک جرأت نه لري چې لکه امریکا یا افغانستان نه چې عملا یو کار وکړي. په لویه کې روسان چې دي هغه له 1990 کال کله چې د افغانستان د ویشنې او د افغانستان د دلته د ټوټه کېدو په درې او څو برخو د ویشلو پالیسۍ رامنځته کېږي، روسان منافقت کوي. روسان یوازې که دلته زموږ په قوت کې او زموږ په وجود کې او زموږ د لابي په اساس باندې موږ کوي وویني، نو له موږ سره معامله کوي. په لویه کې معامله نه کوي. طالبان باید د یو غټ ستراتیژیک درس په اساس دیت په اساس باندې له دغو هیوادونو سره له سیمې سره تعامل وکړي، له سیمو سره د ګډو ګټو دریځ او پرستیج رامنځته کړي، سیمې ته دغه الفبا او دغه ادبیات مخابره کړي، ولې کوشش وکړي چې له اروپا سره کوشش وکړي چې له خلیج سره او کوشش وکړي له امریکا سره یو تعامل ته ورسي. له امریکا سره تعامل ته موږ څو ګټې، یو دا چې دوی هغه تصنیعي او هغه مصنوعي او دغه تهدیدونه چې دي هغه داعش د مقاومت د داخلي ورانکاري دا به فایده رسېدلې. له بل لور سره بل لور ته به زموږ په اقتصادي او سیاسي غوړونه کې همکاري کولی شي. یعنې هر څه ممکن دي. موږ د سیاست ریسکیو سیاست کې دوست دائمي دوست او دښمن نسته، د دوست د دښمن دښمن ستا دوست ده. مختلفې معادلې شته چې موږ کولی شو هم له امریکا سره تعامل ته ورسېږو، هم د سیمې هیوادونه دلته زموږ په وجود باندې قانع کړو، هم وکولی شو ولس ته هغه اقناع او قناعت او هغه د دوی څه شی چې عیني واقعیتونه یو شمېر ټولنیز نامیانې دي هم هغه فایده ورسوو.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال قاضي نجیب الله جامع او د غرض د سیاسي چارو شنونکی ثناء الله مخلص. د تاسو دواړو په مننه د نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نننۍ بحث مو هم دومره وو. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.